السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوې پریکړه لیک تصویب کړ. د افغانستان د چارو یو مخکښ څېړونکی بارنټ روبین بیا وایي د نړیوالو مرستې هغه وخت ښه اغېز لرلی شي چې نړیوال د کابل له حکومت سره په تعامل کې وي.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سمکار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي، او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشئ سم فعالولی تر څو له حکومت سره معامله ونه کړي.
د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرون په کابل کې بیا د خپل فعالیت پیلېدو اعلان وکړ، مسؤلین وایي هدف یې د نړیوالې ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. یو شمېر کابل ښاري
دا خلک چې فعالان د مدني دي، دغه موږ ته هېڅ کومک نه دي کړي، ټول پیسې په غارت وویل.
د کابل خاریا اوسیدونکو په یو تفصیلی راپور کې مو په افغانستان کې د موسیقي په اړه د طالبانو د حکومت دریس تکتنه کړې ده.
احساس چې دا د شیطان ټالۍ ده، چونکې زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده، په یو اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي.
د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې اوریدل شي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې په پایل کې د سو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو د ډاکټر لاسکر چې یو شمېر نړیوال مرستې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر د سیمې ته د ورتګ مخه نیولې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. بشپړ خبرونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. د متحدو ایالتونو خزانه وزارت پرون وویل دا جوازونه به د متحدو ایالتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشت افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. خزانه وزارت مرستیال والی اډیمیو په یو بیان کې وویل موږ ژمنو چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو، خو له بده مرغه د افغانستان اقتصاد له سخت ګواښ سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت 80% کې بودیجه نړیوالې ټولنې تمویلوله، او د راپورونو له مخې سږ کال به د افغانستان بودیجه 10% ټیټه شي چې له دې سره به بشري بحران نور هم ژور شي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د کورونا 1 میلیون دوزه واکسین افغانستان ته واستوي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا وایي چې د متحدو ایالتونو حکومت پلان لري چې د واکسین دا مرسته په راتلونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي چې له دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوي واکسین 4,300,000 ډوزو ته ورسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، د کورونا وبا د مثبتو پیښو او تلفاتو منظمې شمېرې نه خپرېږي، خو روغتیایي چارواکي په دې باور دی چې لا هم کورونا په افغانستان کې ډېر خپره ده او هره ورځ خلک پرې اخته کېږي. له 19 کلنو د کم عمره کرکټ اسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن درې لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره، او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دې جام ته چمتو ده.
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمره لوبډله نن د پاکستان د 19 کلن څخه کم عمره لوبډله پر وړاندې په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. پرون هم افغان کرکټ 19 کلن لوبډله د سیالیو لپاره تمرین ترسره کړی او له کابله د سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي سره تللې ده. انشاءالله چې په ټوله کې به په آسیا جام کې افغان 19 کلن لوبډله ښه وځلیږي.
په دې یو ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنګلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب امارات، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 1 دوام وکړي. د کورمیش په قومونو اعتراضي پرلت وهلی. د منګلو، خروټو، زدرانو، مقبلو، غلزیو او زازیو قومونو د ټل او پړچنار لار بنده کړې ده. دوی د یو شمېر قومي تړونونو د پلي کېدو ترڅنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پرلت وهونکو یو مشر ملک منور خان ازادي راډیو ته وویل
دا روډ به د هغه پورې بند وي چې د محکمې جایزې مطالبه کړي دي چې څو پورې دا نه وي منلې شوي. موږ به انشاءالله هغه پورې
د کورمې د شپږو قومونو اعتراض نږدې میاشت مخکې پیل شوی و، خو کله چې د دوی غوښتنې ونه منل شوې دا اعتراضونه پسې پراخ شول او د پاکستان حکومت اوس هم اوس ویلي چې خبرې به ورسره وکړي. حکومت پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې منظور پښتون د دریو میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامو غونډو کې خبرې نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د پښتنو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په زرګونو پښتانه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري تری تم شوي دي. پروسه کال په دسمبر کې د بلوچستان حکومت هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولی و. د مارچ په میاشت کې بیا چارواکو دی دې ته پرې نه خو چې د سیاسي مشر اسد خان اڅکزي د ویر په مراسمو کې برخه واخلي. له 2003 کال را په دې خوا د پاکستان د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو پښتانه وژل شوي دي او په میلیونونو مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي چې راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده.
موږ چې کله شاته 2020 ته ګورو نو موږ ته د هیلې ډېر علتونه راکوي. ساینس دا هیله د واکسین په بڼه راکړه چې پرته له څه شکه چې دا کال یې د ډېرو ژوند وژغوره.
ښاغلی ګبریسوس په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې کورونا واکسین په نړۍ کې په سم ډول نه دی ویشل شوی او پکار ده چې په هیوادونو کې دا واکسین په مساوي ډول توزیع شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیر یو کال کې کووید 19 ناروغي په نړۍ کې د 3.5 میلیون انسانانو ژوند اخیستی دی. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل. کوم غوښتي ودا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 5 دایمي غړو او 10 غیر دایمي غړو په یو خلو دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې داخل دي. جزئیات احمد شبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یو خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همدارس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس فرسټن سرګندوي چې د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارنی تروبین د افغانستان او جنوبی اسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیستمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. ښاغلی روبین تېره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخه نیولی شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ هم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکي خدماتو چارې د له منځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې ترڅو حکومت سره معاملې ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د دې ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولی.
د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې وسلوالو غږ کوي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهمو مرستندویانو خپلې مرستې له افغانستان سره بندې کړي او د افغانستان د مرکزي بانک اساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړې کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاوو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 90% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو 10 کورنیو کې 1 کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې زیات شوې دي چې ډېر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د روانې میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړی شوي وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوي وي په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي، نه د طالبانو له لارې.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړې لیک په یوه خوله تصویب کړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی او په یوه ټویټ کې لیکلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړې لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده جوړه شوې وه او مخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. د دې په وینا په یوه خوله د نړیوال ټولنې پیغام څرګند دی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي هم پرون په یوه ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري ابو بخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رمز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو لپاره کولو سره مرسته وشي او هغه به همداشان د قانون د حاکمیت، بشري حقوقو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. هغه ویلي له هر دو افغانانو یو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرون یې په کابل کې بیا د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ، مسؤلین وایي هدف یې د نړیوال ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر څارنه ده. خو یو شمېر کابل ښاریان بیا د دغو ټولنو د فعالیت په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې ورته د شک په سترګه ګوري او وایي په تېر حکومت کې فعالیتونه اغېزمن نه و، خو ځینې نور یې بیا ګټور بولي. نور حال په دې رپورټ کې.
سیف الله په کابل کې د سړک غاړې یو پلورونکی دی چې په افغانستان کې د مدني ټولنو نه ښه خاطره نه لري. دای وایي د تیرو کلونو تجربې ښودلې چې د دا شان بنسټونو مسؤلین ډېر کله د خپلو شخصي ګټو لپاره فعالیت کوي او د بېوزله خلکو د ژوند د سمون لپاره ګټور نه دي تمام شوي. سیف الله ازادي راډیو ته وویل
دا خلک چې فعالان د مدني دي دغه موږ ته هیڅ کومک نه دي کړي. ټول پیسې په غارت ویل او ځانم وتښتېدم. خیر خلاص، دا جامع مدني دا خبرې ټول هغه انجوګانې دي چې خپله کومکونه ځان ته به وکړي.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکي لطیفه تر یو حده د مدني ټولنو له فعالیته راضي ده او وایي د حکومت تر څنګ د داشان بنسټونو شتون اړین دی.
زه فکر کوم چې د دې نهادونو شتون د عدالتخواهي او د خلک د غږ جګولو لپاره ډېره مهمه ده. ما په نظر باندې کچیر ته دنه هدونه موجود وي نو بخوي او د خلک د غږ جګولو لپاره د کومک رسولو لپاره او د ستونزې حل کولو لپاره ډیر مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاري شبکې د موجودیت اعلان وکړ. د افغانستان د عدالت غوښتنې بنسټ مشر او دغه نوې جوړې شوې شبکې غړي محمد ادریس همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدني ټولنو ګډه کاري شبکه چې نن د تاسیس لومړی ورځ وه او د مطبوعاتي کانفرنس له لارې د موجودیت اعلان وکړ. اساسي موخې په افغانستان کې د مدني ټولنو انسجام، د نړیوالو مرستو جلبول، دغه راز نړیواله ډوکسي د افغانستان د خلکو د حقوقو د ساتنې په پار، بل موخې دا ده چې د افغانستان د خلکو شتمني چې په نړیوال بانک را دغه آزاد شي او په افغانستان لګول شوي تحریمونه یا بندیزونه لری کړي.
ښاغلی همت وایي د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنې په ګډون د اکبر مؤسسه، د افغانستان د ځوانانو د خدمتونو رسونې ټولنه، د غشان ودان مؤسسه او په ټوله کې د افغانستان شاوخوا شپږ سوه بنسټونه او مؤسسې د دغې شبکې غړیتوب لري. د دغې شبکې غړي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله ډیری هغه مدني فعالین چې په هیواد کې دننه فعالیت کوه اوس یې هیواد پریښی او دوی وغوښتل چې دا تشه ډکه کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د مدني فعالیتونو لپاره د زمينه ورته برابره او د مدني فعالینو د خوندیتوب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه او د دغې شبکې د جوړېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو ښاغلي ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په تیرو شلو کلونو کې زیاتې مدني ټولنې جوړې او فعالیت یې درلود، که څه هم دغو بنسټونو او ټولنو په هیواد کې د فساد په برخه کې د مبارزې، خلکو ته د مرستو رسونې او په ځینو نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دغو ټولنو د کارونو د څرنګوالي په اړه نیوکې هم سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د موسیقۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریسته کتنه کړې، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د بلغاریا صدراعظم او دفاع وزیر دغه هیواد ته د ناتو د ځواکونو د احتمالي استولو په ارتباط څرګندونې کړي دي. ځینو راپورونو له مخې ویل کېږي دا ځواکونه د اوکراین پولې ته د لسګونو زره روسي عسکرو په ځواب کې ښایي ځای په ځای شي. بلغاریا چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت د وارسا تړون یا وارسا پکت غړی وه، په 2004 کال کې د ناتو غړی شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د بلغاریا صدر اعظم کریل پیتکوف وایي د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کې نه له ناټو غوښتي دي چې بلغاریا ته ځواکونه ولیږي او نه هم په دې برخه کې کومه پریکړه کړې ده. پیتکوف دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بلغاریا دفاع وزیر سټیفان یانیف وویل چې په بلغاریا کې د ناټو د اضافي ځواکونو ځای پر ځای کېدل نه د بلغاریا په ګټه دي، نه هم د بلغاریا د متحدانو په ګټه. پیتکوف پرون په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو ته وویل پر دې موضوع نه د وزیرانو په شورا کې بحث شوی دی او نه هم دا مسله د ناټو له شریکانو سره مطرح شوې ده او دفاع وزیر خپل شخصي نظر څرګند کړی دی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې استخباراتي راپورونه څرګندوي چې روسیې له اوکراین سره خپلو ختیځو پولو ته نږدې یو لک محارب سرتیري راوستي دي او واشنګټن وایي کېدای شي چې دا راتلونکې میاشت پر اوکراین د برید پیلامه وي. روسیه دا ردوي چې د حملې پلان لري او ادعا کوي چې اوکراین او ناټو پارونکي هڅې کوي. ماسکو غواړي چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي او دې ته اندېښنه لري. په بلغاریا کې د ناټو ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په تړاو د بلغاریا صدر اعظم پیکوف وایي چې هیواد به د اروپایي ټولنې او ناټو د فعال غړي په توګه پاتې شي او د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په څېر پرېکړې به په همغږۍ کېږي. صدر اعظم پیتکوف زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او ناټو د ختیځ بلاک د امنیت په ارتباط به تر وسه وسه له ډیپلوماتیکو لارو او سوله ییزو هلو ځلو استفاده کوي. د بلغاریا دفاع وزیر یانیف د سېشنبې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي وو چې پر بېلابېلو لارو له ناټو سره خبرې شوې دي چې په دې کې په بلغاریا او ګاونډي رومانیا کې د ناټو د ځواکونو د زیاتېدو ستراتیژي هم شامله ده.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنود د زده کړو په اړه د عمران خان ورستي څرګندونه د دې خبرو داسې و انګیرل سو چې د نجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه له آزادي رادیو.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه خبريږي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او اساسي بشري حقوقو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وای په اسلام کې د موسیقي اوریدل او تری خوند اخیستل جواز نه لري او خلکو ته سپارښتنه کوي چې تری ډډه وکړي. یو شمیر موسیقي پوهان بیا وایي طالبان غواړي د اسلامي متنونو په استناد په افغانستان کې پر موسیقي او هنر محدودیتونه ولګوي. په دې راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د موسیقي برخلیک او سندرغاړو وضعیت کتنه شوې ده.
د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو خبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اوریدل او ترې خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي لاوریدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دی الجرس و مزامیر و شیطان ساس چه داده دا شیطان تالی ده نو چون کزمک جامعه یا مسلمان جامعه ده پی یا اسلامی جامعه که امدا ضرورت ده چه چه دول لیسلام سر برابر آغا جامعه پر مخور اولاده شی نو داد اسلام اصل ده اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غک د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي. دا د فواد اندرابی دی وی سندری مطلع ده چې زوی جواد آزادی رادیو ته راستولی ده. جواد وایی د پلار دا سندری لنور و هغه دیر خوخه ده او لپلار ایور تپات یادگارونه یوازی د هغه همدغه سندری دی. د نوموړي په خبره پلار ولسی شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و تر سره کړی. جواد اندرابی د طالبانو لولوري د پلار د وزیر کېدو ادا داسې بیانوي.
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواژه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایي.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یوه ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابي استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او که نه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابي د وزلو ادعا ردوی.
ای حرفای اخیر نادرست است.
دا حاشیه خبر سمی نه دی. موږ نه د سندرغاړي په جرم څوک وجلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولی شي او دا جزئیات له واقعیت لري دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوی خو زموږ مجاهدین هیڅ کله داسې ډول کړنه نه تر سره کوي.
اداګانې موجود دي چې له دې پیښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو لامل د طالبانو د دغ باور قربانی سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلی اوسیدونکی و او د ښوونځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11 نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غوږۍ له لارې سندرې اورېدې. د وحید الله پلار ادعا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږۍ سره ویني شخړه رامنځته کیږي او طالبان وحید الله په ډزو وسني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول. په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی وو، یو بل زوی مې هم هغوی په خپلو سترګو لیدلی وو.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا هم ردوي او وایي چې طالبانو د موسیقۍ د اورېدو له امله کوم څوک نه دی وځلی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د موسیقۍ ټولنې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقۍ د هنر د پیاوړي کولو د اکاډمیو تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقۍ د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اورېدلې او ورنه به یې خوند اخیست او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقۍ او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي وو چې د دغه وزارت د موسیقۍ په اډانه کې به د موسیقۍ د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقۍ د اورېدو حق نه لري، خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شنکرنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهور سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو خبري سوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقۍ له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانیدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
هیڅ ستونزه او کومه خبره نه وه، فقط هم غوښتل چې په خپله خوښه د مبارکۍ پیغام ووایو. موږ ته هیڅ ستونزه یا کومه خبره یا جنجال نه دی پیښ شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې ویل سوي وه چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو له راتګ وروسته راستون سه د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل سوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده په تخار ولایت کې د طالبانو له راتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعې په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولې وه په نسبتا ټیټ غږ موسیقي غږوله چې د رابعې په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابعې ازادي راډیو ته وویل
که هم د دایک یا میوزیک غږون که دستگاه غږ ډیر اوچت نه و، آن تر دې چې کوڅه کې تیرېدونکو خلکو ته یې لا مزاحمت نه کوه. خو بیا هم طالبان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې یو ځلې له آرایشګاه څخه راغلی وم او دویم ځلې په سپین لباس کې راغلی وم. دواړه ځلې دوی راغلل او په ډېر شدت یې دروازه وټکوله او زما د خاوند ورور یې ووهل چې تاسو ولې موسیقۍ غږوئ. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دې هم وي موسیقي به نه غږوئ.
د موسیقۍ له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ غبرګونونه راپارولی دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي د اعتراض په دود د چادرۍ په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پیژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلی بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړي آریانا سعید چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
په افغانستان کې د موسیقي د برخلیک په اړه مو د ازادي راډیو تفصیلي راپور واورید. په همدې سره له خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ګړندې کېدو لپاره جوازونه صادروي. د دې وزارت په وینا دا جوازونه به د متحدو ایالاتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشتي افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا 1 میلیون ډوز نور واکسین افغانستان ته ورکړي. په دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوي واکسین 4 میلیونه 3 لکه ډوزو ته ورسیږي. له 19 کلنو د کم عمره کرکټ آسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن 3 لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د کورمیش په قومونو اعتراضي پرلت وهلی. د منګلو، خروټو، زدرانو، مقبلو، غلزیو او زازیو قومونو د ټل او پړه چنار لار بنده کړې ده. دوی د یو شمېر قومي تړونونو د پلي کېدو تر څنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانیستل شي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت دې سیمې ته د پښتنو ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل منظور پښتین د 3 میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامو غونډو کې خبرې نشي کولی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبروسس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده. کمو غوښتې وې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. په پیل کې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشې توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشې مواد روږ دي، خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
هم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده. قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې وسای بیره.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د 12 کاله کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، پیسې رانه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم، از ما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونی کی.
نرګس وایي د خپلو وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړي هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیروي، لوګې تندې درد رانس په پټه خلص غمي میړې ورته وایي ک دته د نشي موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچي ورناخلي دا د پلار